درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو د دیوا خبری خبرونه پیل شول. ستاسو قربانیو ز منزه شهید
او زم بختور شه.
نن د زیارت یا پنځشنبه ورځ کال 2019 د مې د میاشتې دویمه نیټه ده او دا مهال واښ شوې ده په پاکستان کې د شپې لس په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د پاکستان د پوز مشر جنرال باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوه بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي او ویلي دي د دغې ډلې څو کسان په بهرنیو لاسونو کې لوبیږي. د قومي اسمبلۍ غړی او د پی ټی ایم وتلی مشر محسن داوړ د پوځي مشر جنرال باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بللې ده.
بلې لورې ته وروسته له هغې چې په شمالي وزیرستان کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه درې پاکستاني پوځیان په یو برید کې ووژل شول. افغان چارواکي وایي چې پاکستاني الوتکو په خوست کې بمباري کړې ده خو پاکستان په دې اړوند څه نه دي ویلي.
د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پمپیو د پاکستاني تندرو ډلې جیش محمد مشر مولانا مسعود اظهر د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرو نومولو ګام د ترهګرۍ په ضد بریالیتوب بللی دی. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی تر دغې پرمختګ وروسته ویلي د ترهګرۍ په ضد جګړه به روانه وي.
دغه سټکی چې تاسو واوریدل په همدې اړوند تاسو لپاره راپورونه او نور موضوعات او مرکې لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګري اوسئ. د دیوا خبری خبرونه پیل شوې ده. د واشنگټن ډي سي د سټوډیو څخه تاسو دغه خبرونه وینئ او اورئ. دا مهال زو د مهمې لومړۍ موضوع ولورې ته چې د پاکستان د پوځ سرلخکر یا مشر جنرال جاوید قمر باجوا او د وزیر اعظم عمران خان دواړو په بیلابیلو ځایونو کې نن د پښتون ژغورنې غورځنګ په مشرانو باندې تورونه لګولي دي او ویلي دي چې هغوی د بهر نیو لاسونو کې لوبیږي او د خلکو د جذباتو څخه ګټه پورته کوي. تفصيلات یې سیدی د غټول تاسو ته وړاندې کوي. زموږ همکار بختور شاه په دغه راپور کې.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او وزیر اعظم عمران خان نن په دوه بیلابیلو ځایونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم په مشرانو ټکونه کړي او ویلي دي د دغې ډلې څو کسان په بارنیو لاسونو کې لوبیږي. د قومي اسمبلۍ غړی او د پی ټی ایم وتلی مشر محسن داوړ د پوځي مشر جنرال باجوا او د وزیر اعظم عمران خان خبرې د پی ټی ایم په ضد د هغوی د یوې منظمې پروپیګنډې برخه بلي. محسن داوړ وی او ویډیو وته وایي د دوی بنیادي مقصد دا دی چې دا تحریک یعنی پی ټی ایم لانجمن وګرځوي. دوی سره زمون خلاف ثبوتونه نشته او که ورسره وي نو وړاندې دي کړي. د پوز مشر جنرال باجوا د پی ټی ایم په اړه وروستۍ خبرې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د یونیورسيټیو طالب علمانو ته کړې وي. نوموړي ویلي پی ټی ایم په خپله مسله نه ده خو یو څو کسان یې په بارنیو لاسونو کې لوبیږي. د هغه خلکو د جذباتو نه ګټې پورته کوي څوک چې په ترګرۍ کې ځپل شوي او اوس ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. جنرال باجوا ویلي د پوځي اپریشن وروسته ماحول کې چې په کومو مسلو خبرې کیږي هغه ریښتونې او سمې دي. که زموږ خبرې سمې دي او مسلې مو هم ریښتونې دي نو بیا یې حل کوي ولې نه؟ محسن داوړ پوښتنه وکړه. وزیر اعظم عمران خان هم نن په مومندو کې قبایلي اولس ته د وینا په وخت د پی ټی ایم نوم وانخیسته خو ویې ویل د بهر ملکونو نه په مالی مرسته چلیدونکی یو سازش روان دی چې د قبایلي سیمو ځوانان زمونږ په ضد راپاروي. نو تر څو چې د قبایلي سیمو ځوانان بې روزګاره وي هغوی به د محرومۍ ښکار وي. نو موږ له پکار دي چې د دوی مرستې وکړو. که بیا چیرې په هیواد کې بل اړی ګړی جوړ شو نو دا به د پاکستان لپاره لوی جانی او مالی زیان راوړي. د قومي اسمبلۍ غړی محسن داوړ وایي عمران خان هغه څه وایي چې ورته ویل کیږي. که وګورو هغه د پی ټی ایم په اړه خپل بیانونه څو ځله د چا په وینا بدل کړي دي. څنګه چې ما په پارلیمنت کې هم ویلي دا خبرې د هغه پروپاګاندا برخه ده چې غواړي د خلکو په زور جوړ ریښتونی تحریک لانجمن کړي. تیر کال د فروری په میاشت کې د پی ټی ایم د احتجاجونو وروسته د پاکستان فوز د پښتنو د حقونو لپاره په جوړ شوي دغه ولسی تحریک وخت په وخت نرمې او سختې خبرې کړي دي. فوز اکثر په یو وخت دوه پیغامونه ورکوي، لومړی وایي چې د پی ټی ایم غوښتنې سمې دي او بیا ورسره په دغه تحریک د سازش ټاپه هم لګوي. د پاکستان د فوز تر ټولو سخت دریس په 19 اپریل هغه وخت راښکاره شو چې پوځي وایاند اویل د پی ټی ایم وخت پوره شو. نوموړي په دغه وینا په اصل کې پی ټی ایم ته ګواښت ورکو. د پریس کانفرنس وروسته پی ټی ایم اویل چې د تحریک آغاز خو وس وشو. د امریکا فارن پالیسی مجلې په خپل یو وروستي رپورټ کې ویلي د فوز د مخالفت باوجود پی ټی ایم په پاکستان کې په لوی مزاحمتي تحریک کې بدل شوی دی، ځکه چې نور سیاسي ګوندونه او مشران پوز غلی کړی دي.
درنو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، خپرونه دوام لري. دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته، څنګه چې تاسو پرون هم واوریدل چې د ریلیجیس فریډم یا د مذهب ازادۍ په هغه لیست کې چې پکې محدودیتونه دي هغه کې پاکستان هم راغلی دی، او په پاکستان کې د ځینو لګکیو سره یا مذهبي لګکیو سره نښتی شوي دي، ځینو پیښې هم شوي دي، رامنځته شوي دي د ترهګرۍ په دې وروستیو کې، چې له دې کبله یوې غیر دولتي ادارې د پاکستان پارلمان ته لیک هم استولې دی او د هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې دغه چلند باید د لګکیو سره په پاکستان کې ودرول شي. تفصیلات یې څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي پیر ولا چا په خپل راپور کې.
ملکی او نړیوال مطبوعاتو تر مخه د یورپي پارلمان 250 کلو لاسلیک شوی خط کې وزیر اعظم عمران خان باندې د لګکو تحفظ باوري جوړولو ټینګار شوی دی. وزیر اعظم عمران خان باندې د پاکستان هغه دستوري او اداره جاتی نظام په ضد ګامونه پورته کولو ویلي شوي کوم چې اقلیتونو په ضد توپیري تګلارې ته وده ورکوي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه په دغه خط کې په ګوته کړی شوي چې پاکستان دا وخت د خپل قائد محمد علي جناح د فکر نه ډېر لرې تللی دی. د کم تر مخه چې هغه په هیواد کې اوسیدونکو هندوانو، سکانو، احمدیانو او عیسایانو سره د برابرۍ د سلوک عزم څرګند کړی و. یورپي پارلماني غړو تر مخه د بد امرغه تیر اوو لسیزو راهسې پاکستان کې پرله پسې حکومتونو داسې ګامونه پورته کړي چې له کبل یې اقلیتونه په سیاسي او اقتصادي چارو کې زورولي شوي دي. رپورټونه زیاتوي چې په دغه خط کې پاکستان کې د مذهب د سپکاوي قانون غلط کارولو په سر خوشي کړی شوي عیسایي زنانه آسیه بیبي ذکر شوی دی. او یورپي پارلماني غړو په هیواد کې د هندوانو او زنانو سره جبري ودونو او دوی باندې په زور خپل مذهب بدلولو پیښو باندې هم اندېښنه خودلی دی. پروستو کې ډیو ریډیو سره خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي د ملي اسمبلی اقلیتي غړي جمشید تامس د جبري ودونو په پیښو کې راغلي زیاتوالي پخلی کړی و، خو ورسره د دې د مخنیوي لپاره په حکومتي کچه د هلو ځلو عزم هم څرګند کړی و.
او دا چې کم دا سینه دی دا خو ډیر دلته سن کې او پنجاب کې کیږي لګیا دی. صحیح شو، درې بلز چې دی، درې بلز ڈفرنٹ بل آگا ٹیبل شوی دی اسمبلی کے، اور حکومت چی دے آگا دا گورنمنٹ از ویری کمیٹڈ، اور دا سے چکم کسی دی دا انشاءاللہ مونگا دے لپارا با لیجسلیشن کو پالیسی با جوڑا ہوں، اور دا کسی کسو روک تام لپارا مونگا خپل کردار چی دے آگا با مونگا انشاءاللہ دا کو جی.
کسا هم دا پاکستان مرکزی حکومت دا لگه کو تحفظ باوری جوڑاولو پخلی کوی، خسر و زڑوان دی ملی سملے کی دا جبری و دونو دا مخنوی پا آڑا قانونی مساویده هم دا حکومتی وزیرانو دا مخالفت لکبل نه دا منظور شوی، او بل دا چی حکومت لا تر اوسا دا بیدرک خلکو پا آڑا قانونی مساویده اعلان تا عملی شکل ورکولو که هم تر دی دا من ناکام دی. دا سرچینو تر مخ یورپی پارلمانی غړو دا وزیر اعظم عمران خان په نوم لیکل خط کې دا لگه کو تحفظ کی ناکام میں پسر پاکستان لپاره معاشی میدان کے مراد ختمولو خبرداری هم ورکړی دی، او خبریال او د اقتصادي چارو سیډون کې فدا حسین وای ک چرې دا سکیږي نو د مخکې نه معاشي ګواښونو سره مخ پاکستان لپاره نور مشکلات پیدا کېدل یقیني دي.
نو پاکستان همیشه مارکیټ خود د یورپ ته او امریکا ته عمل کې یا پدې پاکستان ډېر کم تجارت کوي او هغه ہوتا ته پته ده ګاونډي ملکونو سره مونږه بهتر چې کمی نو هغه دغه باندې بندیزونه دي یو قسم ہے نا بل طرف نه دي سر زمونږ طرف نه دي نو تجارت خو مونږ زیات تر یورپ سره کوو او دغه خو دې مونږ ته د سلو روپو نقصان هم راځي یا د سلو ډالر نقصان هم راځي نو مونږ ته چې کم دی پاکستان ته یو دغه دی دا هر قسمه دغه چې کم دی وخت انویسټمنٹ ناراضي نو دا قسمه بندیزونه چې لګي نو بیا هغه نور سیزونه ډسکرج کیږي هغه سره چې کم خلک نور را روان دي هغه هم ناراضي یار اوس یورپ پابندې لګولې یا تجارتي یا نورې کنا
د یورپی هیوادونو تنظیم یورپین یونین لخوا پاکستان ته تجارتی میدان کې ورکړل شوی جی ایس پی پلس ډیر مهم ګڼل شي او اټکل کیږي چې پاکستان د دې لقبل پر راتلونکو کلونو کې یورپ لپاره خپل برآمداتو کې تر 40% پورې زیاتوالی راوستل شي او رپورټونه زیاتوي چې پاکستان د جی ایس پی پلس سہولت نه پر راتلونکو کې تر 1500 ملیون ډالر پورې ګټه پورته کولی شي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا یې زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیوا دا تاسو په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري، پر ریډیو او ریو بل رپورت تاسو پام را ګرځو. د پاکستان د بارنې چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي پاکستان به د ترهګرو د تګ را تګ ودرولو لپاره د ایران سره هم په شریکه پوله باندې ازغن تار لګوي. نوموړي ویلي ځینې طاقتونه نه غواړي د پاکستان او ایران اړیکې خیوي د یو بل سره. تفصیلات په د ډیور رادیو خبريال اورنګزیب خان ناورو.
د پاکستان خارجه وزیر وای پاکستان به د ترهګرو تګ را تګ او درولو لپاره پاک ایران پوله باندې هم ازغنتار لګوي او زیاتوي ځینې طاقتونه نه غواړي چې د پاکستان او ایران تعلقات خشي. قومي اسمبلی کې وینا په وخت خارجه وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې پاکستان ایران سره د 900 کیلومتر اوږده پوله لري او د پاکستان ګټو کې دا ده چې دا پوله محفوظ کړي، ځکه چې افغانستان سره هم په شریک پولو دا ترهګرو تګ راتګ له وجه مشکلات دي او هند سره شریک پوله باندې هم اکثر له د هند لخوا ډزې کیږي. شاه محمود قریشی وایي پاکستان هڅې دي چې ایران سره تعلقات یې خشي، خو ځینې طاقتونه داسې نه غواړي.
جناب سپیکر، کچھ قوتیں ہیں جو نہیں چاہیں گی اور وہ ایک بہت بڑی اس میں جیو پولیٹکس آ جاتی ہے، اس میں بہت سے اور عنصر ہیں جو اس میں شامل ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں.
شاہ محمود قریشی وی زینی طاقتونه ایران او د پاکستان خط تعلقات نه غواړي او د سیمه جغرافیایي سیاست هم یو وجه ده، خو پاکستان غواړي ایران سره یې تعلقات خوي او دا تعلقات اوس په خکې دوه هم دي. شاه محمود قریشی دا منلی دي ایران سره په تعلقاتو کې پاکستان ځکه هم د ډېر احتیاط نه کار اخلي چې د ایران ځین اسلامي هیوادونو سره تعلقات ډېر نازک دي او پاکستان دوه اسلامي هیوادونو سره تعلقات خصاتل غواړي.
اس خطے میں ایران اور ایران کے کچھ اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اپنی نوعیت کے ہیں اور نازک ہیں، اور ہمارے سب کے ساتھ بڑے درینہ اور اچھے تعلقات ہیں، تو ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس بھی ہے جس بیلنس کو ہم نے مینٹین بھی کرنا ہے.
خارجہ وزیر وی پر سیمہ کے دا ایران زین اسلامی حیوادنوں سر تعلقات نازک دی، زکا پاکستان ہم پا دے کے دا دیر احتیاط نہ کار آخلی. شاہ محمود قریشی دا یو حیواد نم ندے آغستے خدا کارا دا چی سعودی عرب او ایران ترمنس تعلقات خراب دی. شاه محمود قریشی ویلی دی ایران خارجه وزیر سره شوه شپږو ملاقاتونو کې هم په دې خبرې شوې دي چې څنګه به پاکستان او ایران پوله محفوظه کړی شي او د مقصد د پاره په پوله پاکستان د اف سی چک پوسټونه ایجاد کړي دي او فضایي څارنه یې هم روانه کړې ده. پاکستان او ایران دواړو څو ځلې په یو بل دا تورونه لګولې دي چې ترهګر د دوی ځمکه د یو بل پر ضد استعمالوي. ایران وایي د پاکستان ځمکې باندې موجود جندلا او جیش العدل ایران کې شوې ترهګر کاروایو کې لاس لري. بلخوا پاکستان نږدې ورځو بلوچستان اورماړه کې سوالس پاکستانیانو وژنې تور په ایران کې موجود په ترهګرو لګولې دي.
قدر من اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا ډیوره تاسو په خبرونو کې واریدل چې ملګرو ملتونو په پاکستان کې د یوې تندروي ډلې جیش محمد په مشر مولانا مسعود اظهر باندې داغه د نړیوال ترهګرو په تور لیست کې ور شامل کړی دی. هغه یو نړیوال ترهګر بلل لري. په دې باندې سیړن اخلو د ډیوه ریډیو سیړنکار پیرز بیرشا صاحب زموږ سره د ویډیو لینک ته لارې مرګره شوی. السلام شي پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. دغه چې کوم ملګرو ملتونو مولانا مسعود اظهر نړیوال ترهګر بللی دی که د امریکې او د نړۍ غبرګون راته وایي چې نړۍ سوی په دې ګام باندې
جی د نړۍ خو د ستاینه کړې ده او افغانستان نه واخله تر امریکې پورې ټول دا ویلي دي چې دا یو ښه ګام دی او د سره به د سیمه کې امن راوستو کې او ترهګرۍ ختمولو کې به لکه مرسته وشي او خبر وشي. او سیکرټری مایک پمپیو چې امریکا سیکرټری خارجه دی هغه پرون یو ټویټ کړی او هغه دا ویلی وو خپل چې کوم دوی ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیران دي سفارتکاران دي هغوی ته مبارکباد ورکړې وو چې دا یو ډېر غټ ګام وشو او د سره به دا دی چې کوم یا د امریکا سفارتکاري هم ګټه ده او د نړیوال هیوادونو دا ګټه ده ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی پاغه کې او دا وایي چې دا به د جنوبی ایشیا کې به د امن راوستلو لپاره دا یو ډېر غټ ګام دی. ورسره بیا هند وزیر اعظم نریندر مودی هم پرون یو ټویټ کې دا خبره کړې و دوی دا ویلي چې دا د هند لپاره یو ډېر ویاړ موقع ده او د ټول هغه شکریا ادا کړی د هغه هیوادونو چې چا ورسره مرسته کړې ده او دا وایي چې د هند ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی هغه به جاری وي. نو تقریبا او دا کومنګ ته داسې اوریدونکو ته به دا ور یاد کو چې دا کوم اوس دې پیرې چې مسعود اظهر خلاف کوم قرارداد وړاندې شوی وو چې په کوم بنیاد باندې دې ترهګر لیست کې واچو هغه امریکا برتانیا او فرانس دا قرارداد امنیتی شورا کې وړاندې کړو. چین په اعتراضات او هغه چین وایي چې اعتراضات دې لری شول نو مسعود اظهر ترهګر لیست کې واچو. نو دا یو غټه خبره ده د ترهګرې خلاف په جنگ کې.
پیر زبیر شاه صاحب پاکستان باندې دا تورونه هم دي چې دغلته یو شمیر نورې ترهګر ډلې دي او پاکستان دا غوی مالی مرستې کوي د دغه د مخنیوي لپاره هم په نړیواله کچه باندې کوم کوششونه روان دي.
نو هغه کې خو جی غټ کوشش چې کوم دی هغه د اف ای ٹی ایف والا دی چې کوم تیر کال پاکستان په ګری لیست کې واچولې وو په خل لیست ورته وایي. نو هغوی یو پلاوی سو اون مخکې دلته پاکستان ته راغلی او په دې میاشته کې به بیا دوی راځي او کوشش هغوی دا دی چې پاکستان په دې پوهه کې او پاکستان ته اته داسې ډلې دي او داسې کسان دي چې هغوی نمونه ورکړي دي چې هغه کې جیش محمد هم دی چې هغوی په خلاف د اکشن واخلي او هغوی مالی سرچینه ختمول نیولو لپاره دې کوششونه وکړي. نو اف ای ٹی ایف پلاوی بیا راځي هلته هند هم دا کوشش شروع کړی دی. هند دا وایي چې چونکې پاکستان هغه عملی ګامونه نه اخلي نو هغوی کوشش دا دی او ویلي دي چې موږ به دا کوشش کوو چې پاکستان د خړ لیست نه تور لیست ته بلیک لیست کې واچوي. نو چې هغه وشي نو هغه پاکستان لپاره سفارتي تور باندې او په معاشي تور باندې به ډېر غټ نقصان ني. نو موږ به ګورو چې آیا دا روان چې کوم میټینګ یې پاکستان به داسې وکړي شي چې اف ای ٹی ایف هغه ډله دې قائل کی او دوی ته یقینداني ورکړي چې پاکستان واقعي هغه ګامونه اوس اخیستي دي چې کوم دوی نه غوښتنه شوې ده. نو موږ به ګورو خو بهرحال پاکستان فشار ډېر دی او د اف ای ٹی ایف والا چې کوم اوس پلاوی را روان دي دا به ډېر مهم وي.
پیر زبیر شاه صاحب وړاندې هم دا لومبی ځل نه دی چې یو پاکستانی ترهګر ګرځول شوی، وړاندې هم نور پاکستانیانو باندې دغه شان ته کې د ترهګرۍ په تور لیست کې هغوی اچول شوي دي، خو بیا هم هغوی په پاکستان کې په خلاص مټ باندې ګرځي. تاسو څه ګڼئ چې د دې سره به څه بدلون راشي د دې مسعود اظهر د ترهګر ګرځولو سره؟
نو جی، پاکستان خو دا سده چې دا مسعود اظهر چې کومه ډله ده، جیش محمد پاکستان په 2002 کې دا ترهګر ډله ګرځولې وه او په دې باندې بندیزونه لګېدلې وو، خو موږ ولیدل چې پاک عملي تور باندې اسم نه وشو، تش کاغذي کاروایی وه. نو اوس بیا پاکستان دا کوشش دی دنیا ته وایي، څنګه موږ وختي رپورټ کې مارو در شاه محمود قریشي نه واخله تر وزیر اعظم عمران خان او د فوجي جرنیلانو پورې دوی دا خبره کوي چې موږ اوس بدل شوی یو او اوس دا خپل نړیوال فشار نه بلکې خپل دنه موږ دا فیصله کړی دا چې موږ به ترهګر ډلې نه پرېږدو. خو دا وخت ثابتوي چې دوی وکړی شي که نه وکړی شي، خو اوسه پورې دوی ریکارډ ټیک نه دی او چې موږ ته دا او لکه یو ګروپ دوی بند کی جماعت داوه مثال به واخلو، اول لشکر طیبه وه، بیا په جماعت داوه په نوم یې راغلل چې هغه یې بند کړ، نو بیا فلاح انسانیت شو، فلاح انسانیت چې ختم کړو نو ملي مسلم لیگ په نوم دوی راغلل. نو مسله دا ده چې پاکستان باندې دا تور لګولی کېږي چې دوی دا ترهګر ګروپونه د خارجه پالیسي د علاقار په تور کاروي. نو یو خو به دا بندولی پاکستان ته، بل دا دی چې اکثر دا تنظیمونه چې کوم دي، جیش محمد او لشکر طیبه، دا په پنجاب کې دي چې هلته دوی سیاسي اتحادونه هم کړي دي، نو هغه وجه نه هم په دوی باندې لاس ګران دی. او بل پاکستان کې هغه لا فیصله دوی داسې نه ده کړي چې څنګه دوی خلکو ته وایي چې موږ هر یو ترهګر ګروپ دی که هغه ښه دی که بد دی هغه به ختموو. نو موږ انتظار کوو او ګورو به چې پاکستان را روان روزو کې څه کوي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو، بیا هم ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو. د محل زو د افغانستان ولورې ته چې هلته په خوست ولایت کې سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د پاکستان پوځي الوتکو د ډیورنډ کرخې ته څیرمه د سپری ولسوالۍ اړوند په څلورو سیمو کې پر کلو باندې بمبار کړی دی او د کلي په کلی کې ډیرو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتی ده، چې د خوست ځایي چارواکو ویلي درې تنه وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان دي. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان سادات د افغانستان څخه په دغه راپور کې وړاندې کوي.
ډیورنډ کرښې ته څیرمه د خوست ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت سپیری ولسوالۍ په مربوطاتو کې په ګڼ شمېر ولس میشتو سیمو د پاکستان پوځ هوایی بمبار او توپچي بریدونه کړي دي. د سپیری ولسوالۍ ولسوال محمد اعظم مجاهد امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې وویل دا بریدونه پرون غرمه مهال پیل شوي او تر سهار شپږ نیمو بجو یې دوام درلود.
دا منطقه موږ نه 15 کیلومتره لرو دوی ولسوالۍ نه 2500 توپونه پرون د 2 بجې نه چې پیل شو د سهار تر شپږ نیمو بجې پورې همدغه جریان درلود. درې څلور منطقې دي، دغه ویشتلې وې، یو د پوړو په نام باندې، یو پته میله، یو سره ګنډه، یو کانای، یو افغان دوبۍ. حقیقت و چې هلته هم خلک ډېر بېرحمه ویشتلې دي، ډېر بېرحمه یې خلک کورونه وران کړي دي، ډېر بېرحمه یې هلیکوپټره بمباري پکړې وه.
ولسوال محمد اعظم زیاته کړه ډیورنډ کرښې ته نږدې د سپیری ولسوالۍ اړوند سیمه کې د پاکستان پوځ لخوا په شوي هوایي او ځمکنیو بریدونو کې 11 تنو ولسي خلکو ته مرګ ژوبله رسېدلې ده.
موږ د معلوماتو د مخې چې هلته معلومات وکړو، درې نفره شهیدان وي، اته نفره زخمیان وي، شل وړه موټرونه زیانمن شوي وي، دوه غټې یونګانې زیانمن شوي وي. افغان ځواکونه به خپل تصمیم بیا نه سي که دوی داسې دغه توغندوی ته دوام ورکوو، بې ځوابه به پته نه شي.
د خوست والی محمد حلیم فیدایی وویل چې د پاکستان پوځ لخوا سپیری ولسوالۍ کې د شویو بریدونو له امله په لسګونه کورنۍ هم له خپلو سیمو بې ځایه شوي. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هر ډول تری د مخنیوي لپاره چمتووالی لري.
مګه د هر ډول تجاوز پر وړاندې زمنګ امنیتی او دفاعي ځواکونه بشپړه امادګی لري، اما د اوس د پاره مونږ له هغو کورنیو سره عاجله مرسته کوو چې هغوی له هغه ځای نه بې ځایه شوي دي سپیر په ولسوالۍ کې، او نور ټول موضوعات مونږ د بهرنیو چارو د وزارت او د ملي امنیت شورا سره شریک کړي دي چې هغوی به له خپلو رسمي چینلونو لارې دغه موضوع تعقیب او مناسب ځواب ووایي.
د خوست پیری ولسوالۍ کې دا بریدونه په داسې مهال شوي چې د پاکستان فوج ویلې د افغانستان طرف نه یو شمېر ترهرګر له پولې وراوښتي، او د شمالي وزیرستان لوړه سیمه کې پر پولې د اغزن تر د لګولو پر مهال پاکستاني فوجیان په نښه کړي دي. د پاکستان فوج په خبره د ترهرګرو په دې بریدونه چې تېره ورځ ترسره شوي درې تنه پاکستاني فوجیان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي دي. حکمل سادات، دیو ریډیو، افغانستان.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سرازی چې سئ کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا د مومندو ډیم یا د مونډي ډیم چې سو واره دغه د بنیاد یا د افتتاح چې کوم غټه کې خودل کې دا اغه دستور زندیدلې و. نن د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د دغه ډیم د بنیاد تیګه یې خودلې دا په ټولو صوبو باندې غک کړی دی چې د جګړه ځپلو قبایلي ضلعو د پرمختیا لپاره دی خپل مرسته وکړي. دغه ډیم د سواد سین په اوبو باندې په مونډه کې جوړیږي او په دې باندې به درې ارب روپۍ لګښت راځي او نږدې په پنځو کالو کې به دا سرته رسي. تفصیلات یې د ډیو رادیو خبریال ارشد مومن ناورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د زیارت په ورځ د مومن ډیم پرانیسته وکړه. دغه پرانیستې پر مهال عمران خان ویل څلور پنځوس کاله پس په دې منصوبه کار پیل کیږي. عمران خان ویل نورو صوبو ته هم پکار دي چې نیپسي واټ کې قبایلي ضلعو ته درې فیصده برخه ورکړي. پښتون ژغورنې غورځنګ ته عمران خان په اشاره کې وویل دغه تنظیم ته د بهر هیوادونو نه پیسې راځي او د ټول هیواد صوبو ته پکار دي چې د جنگ ځپلي قبایلي علاقو ته پاملرنه وکړي او د یوې نوې جوړېدونکې مسلې مخه ونیسي.
اس وقت سارے باقی صوبوں کو مدد کرنی چاہیے قبائلی علاقوں کو اٹھانے کے لیے، کیونکہ خدا نہ خواستہ جس طرح کی ایک میں دیکھ رہا ہوں سازش چل رہی ہے، باہر سے فنڈڈ ہے کہ اکسایا جائے قبائلی علاقے کے نوجوانوں کو، یہ اگر وہاں احساس سے محرومی رہ گئی اور اسی طرح نوجوان بے روزگار پھرتے رہے تو وہ اکسائے جائیں گے باہر سے ایک فنڈڈ پوری ایک کانسپریسی چل رہی ہے.
عمران خان د مومندو ضلعې د پرمختیا لپاره څلور نیم ارب روپو منظوري هم ورکړه او دې تر څنګ یې د سیمې خلکو ته د روزګار مواقع برابرولو ژمنه وکړه. په دې موقع د مومندو نقامي اسمبلۍ غړي ساجد مومند د وزیر اعظم عمران خان نه غوښتنه وکړه چې د پنځلس کال پورې نوکریانې د مومندو ځوانانو ته ورکړل شي، د افغانستان سره د تجارت لاره ګورسل دې پرانیستل شي او په ضلع کې د 2G او 3G نیټورک هم ورکړل شي.
مطالبه مقامی لوگوں کا یہ ہے کہ مومند ڈیم سے ضلع مومند قلعہ کو ایکل بارانی زمین کو زرکاش بنایا جائے اور اس مقصد کے لیے پلانگار، پنڈیالی اور حلیمزئی کے لیے نہری بنائی جائے، جبکہ ضلع مومند جبکہ ضلع مہمند کے ہیڈ کوارٹر غلینی سمیت دوسرے علاقوں کو پمپنگ نظام کے تحت پانی کا صاف پانی فراہم کیا جائے.
عمران خان ویل چې دغه ټولو مسلو باندې خبر دی او د دې د حل لپاره به هلې ځلې کوي. مومند ډیم کوم چې د سوات سیند باندې جوړیږي نږدې 800 میګاواټه بجلی به پیدا کوي. 500 کالو کې به پې 291 ارب روپۍ خرچ راځي. د وزیر اعظم راتلو په موقع د سیکیورټي کلک ګامونه پورته کړی شوي وو او رابلل شوي میلمانه به ځای په ځای ودرول کېدل او تلاشیانې به اخیستل کېدې. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا مومند.
درنو عزتمنو اوریدونکو، اولیدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې په 2011 کال کې د می په دویمه نیټه، یعنی همدغه ورځ چې نن ده، په دې ورځ د القاعده مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د امریکایي ځواکونو لخوا په یو عملیات کې ووژل شو. د هغه د وژنې 8 کاله پوره شوي دي. تفصیلات یې سدي دغه ټول تاسو احسان محمد خان وړاندې کوي چې د هغه او د دغې جنگ نه وروسته پر خلکو باندې څه اغیز شوی دی.
د مئی دویمه نیټه او کال 2011 هم په دغه شپه د امریکا خصوصي ځواکونو د پاکستان په ایبټ آباد ښار کې د فوزي اکیډمۍ سره نږدې بلال ټاون نومیزای کې عملیات ترسره کړل او په نتیجه کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. څوک چې د 9/11 یا په امریکا کې 2001 کال ترهګر بریدونو په شمول په نړۍ کې د ترهګرۍ د ډیرو پیښو سرخیل وو. په ایبټ آباد کې موجود د وو کانالونو لوی قلا چې هم د دغه عملیات تورستو ترې زی خلک خبر شو چې د غلطخو د نړیوال ترهګری ډلې القاعده مشر اوسېدلو. څوک چې د نړۍ نه پټ او نړۍ په لټون و. د اسامه بن لادن د وجنې 8 کلونه وروستو چې د القاعده زور او طاقت هم کم شوه. په اسلام آباد کې مشته د امنیتی چارو د سیړنې د مرکز مشر امتیاز ګلوای د القاعده د مشر وجنه نه یوازې د امریکا بلکې د هر هیواد په ګټه ترسره شوه یو عمل دی.
او زما خیال دی چې هغه فشار نه دواړه ملکونه وتی دي. اوس نوې ستونزې مخته راغلي دي. هغه د افغانستان طالبان دي. دې علاقې کې د القاعده نوم اوس ډېر کم اخیستل کېږي. زما خیال دی دا وخت کې ضروري دا دی چې د هغې په وجه پاکستان کې چې کومې ستونزې پیدا شوي دي، کوم مسایل پیدا شوي دي، د هغې د مخنیوي وشي، د هغې د علاج پیدا شي، ولې چې دلته نقصان ډېر شوی دی.
د اسامه بن لادن پر ضد ترسره شوي عملیاتو وروستو چې د ده ایبټ آباد ته رسېدل، دغلته تر کلونو سیدل او د دې سره تړلې پښتنې راوچاتې شوې. د هغه وخت صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دغه هرڅ پلټونو د پاره یو کمیشن اعلان کړو چې دغه کمیشن خپل راپور په 4 جنوري 2013 کې صدر اعظم ته وړاندې کړو، خو تر اوسه بیا دغه راپور خور نه کړی شو. وتلې خبریال طاهر خان وايي په کار و د کمیشن دغه راپور سرکن شوی وي، نو د دې سره به د ډیرو پښتنو جوابونه هم مخامخ راغلي وو.
اول دغه رنگ د پلټنو لپاره د لوی لوی پیښو کمیشنونه نه جوړیږي، د هغې پلټنې نه کیږي. یو که جوړ شوي هم دي، یا د هغې رپورټونه هغه په المارو کې پراته وي، د هغې هېڅ پته ونه لګي، په هغې باندې پیسه هم خرچ شي، هغې سره د خلکو انتظار هم وي چې دا کار څنګه شوی و، د چا په کلاسو څنګه راغی، هغه ته امریکایان څنګه ورسېدل. دا ډېر سوالات دي چې د دې جوابونه باید چې راکړي. زما خیال دی چې په پلټنو کې جوابونه به تر ډېره حده وي، لیکن دلته یو بل غلط یو روایت جو دا جوړ شوی دی که چېرې په کومو شیانو کې امنیتي ادارو ته، سیکیورټي ادارو ته د هغې په رول باندې انتقاد شوي، بیا د دغې په بنیاد باندې ډېر شیان د خلکو نه پټ پاتې شي.
د 2 مئی 2011 دغه عملیات چې د امریکایي ځواکونو دپاره لویه کامیابي ګڼل کیږي، چې په نتیجه کې د نړۍ دپاره تر ټولو زیات د خطر وړ د القاعده مشر وجل شو. خو بلخوا د دغه عملیاتو وروستو د امریکا او پاکستان اړیکې هم د تاوتریخوالي سره مخ ولیدای شوې. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
قدر من اوریدون کو لیدون کو وایس اف امریکا ډیوا تغوګي په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري یو بل ریپورت تاسو پام را ګرځو د پاکستان فوزي چارواکي تیاری غوی نیولې دي چې کم فوزي عدالتونه دي پاغه کې کم مجرمان دي کم مشکوک ترهګر نیول شوی دي هغه وفاقي حکومت ته والکی یو دا په داسې حال کې چې دغه پوځي عدالتونو ته نور مده نور نه ورکول کیږي چې دوی خپل عملیات جاری وساتي. د ډیورې ډیو خبريال عدنان بیټنی په دې باندې د سړونکو سره خبرې کړې دي.
په پاکستان کې ترهګرې پیښو کې ګکړو کسانو لپاره جوړ پوځي عدالتونو میاد تیر میاشت په اخیره کې سر ته رسیدلی او په هیواد کې د حکومت مخالف سیاسي پیپلز ګوند چیرمین بلاول بټ وایي د دوی ګوند به د پوځي عدالتونو په میاد کې د پراختیا کولو حمایت نه کوي. که څه هم د ملک حکمران ډله پاکستان تحریک انصاف په دې عدالتونو کې د دوو کالو لپاره د پراختیا کولو ته اماده ده، خو څېړونکي وایي د مخالفو سیاسي ګوندونو لخوا ورته مشکلات دي. د پاکستان انګریزي ژبې ډان رسپانه په خپل راپور کې لیکي چې په دې عدالتونو کې پراختیا نه کولو په وجه د روانو شکونو وسلوالو مقدمې مرکزي حکومت ته په سپارلو غور روان دي، او قانون پوه خلکو له خولې لیکي چې د دوی اورونې به د هیواد ترهګرۍ په ضد جوړ عدالتونو او روایتي عدالتونو کې اورونې کیږي. په پاکستان کې ترهګرو او عام خلکو د اورمنو لپاره په لومړي ځل تر هغه وروسته په کال 2015 کې پوځي عدالتونه جوړ کړي سي وو چې د پېښور په پوځي چونېک شي په یو سکول شي وسلوال برید کې نږدې یو نیم سل د سکول زده کوونکو او استادان وژل سي وو. پاکستان کې د شورونو د بشري حقوقو نړیوال او سیمایي تنظیمونه د پوځي عدالتونو په جوړولو نیوکه کوي او ایچ آر سی پی په خپل تازه راپور کې ویلي حکومت د پوځي عدالتونو کې د پراختیا په ځای انصاف کې د اصلاح لپاره کار وکړي. پاکستانی پوځوي په تیرشوي څلورو کلونو کې د هیواد بیلابیلو برخو کې جوړ ننس پوځي عدالتونو کې د ترهګري په پیښو کې ککړو ناشدې 1400 نه زیاتو کسانو ته سزا غانې شوې، او ای ایس پی آر تر مخه په دې کې 300 نه زیاتو کسانو ته د مرګ او نورې سخت سزاګانې اورولې شوې دي. پوځ دا ولري چې پوځي عدالتونو کې هغو مهمو ورنکارو ته سزاګانې ورکړل کیږي چې د تندروي په پیښو کې لاس لرلو، او زیاتوي دوی ته د اورونو پر مهال د سپینوي پوره موخه ورکولې شي، خو دې کې د پوځ لخوا نور نیول شوو کسانو شمیرې نه دي خودل شوی. بل خوړ د پېښور های کورټ تیر کال اکتوبر په میاشت کې د پوځي عدالتونو نږدې 2 سزا شوی فیصله کل ادم ګرځا ولی دی، او تر هغه وروسته تیر کال د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون د بنو جلسې ته وینا پر مهال ویلی وو په پوځي عدالتونو کې به ګنا پښتون ته د 500 سزا ورکړل کیږي او وسلوال نه سزا کوي، او زه تکړه و د هغه ثبوت د پېښور های کورټ فیصله ده. د پېښور های کورټ وتل وکیل فهیم مروت وای پوځي عدالتونو کې تورنو کسانو ته د سپیناوی پوره موخه نه ورکړل کیږي، خو هغه وای پوځي عدالتونو حکومت تسپارلو وروسته به په روایتي عدالتونو بوج نور هم سي واشي، او زیاته کړه په کار د حکومت نور اضافي عدالتونه جوړ کړي.
دوی چې دی بالکل ډېر مبهم او ساتل ډېر امبيګوس پروسيډنګ دی وکړ. ایون مونږ به چې دلته اپیلونه هم کول، مونږ ته به چې دا پتن لګي دا چې مونږ به د دې یو فیصله اټیسټډ نقل چرته ناخلو. کوم بیسیک نورمز دی د جوډیشل سیستم هغه بالکل یوم نه فلفل کوي، لکه پروسیکیوشن هم دی کوي، الیګیشن هم دی لګولې دي، لکه ایڈجوډیکیشن هم دی کوي. نو دسې خو چرته په دنیا کې شوی نه دي. دا ایکس چیف جسټس چې کوم ساقی بن ساره دسې الټه پلټه فیصله وي، نو لکه اپرنټلی دا معلومه ده چې یاره دا عدالتونه فری نه دي. خو بیا هم زه دا وایم چې دا ججان صاحبان څه نه څه یو جوډیشل مایند لري، او څه نه څه به د خلکو مداوا وشي. خو دا دی چې دې دپاره به بیا فردر کورس دا اسټابلیشمنت کول غواړي، ځکه چې دا کیسز ډیر زیات دي.
که څه هم پیپلز ګون هغه وخت د پوځي عدالتونو جوړولو کې ملاتړ کړی وو، خو تیر ورځ چیرمن بلاول بټو زرداری ویلی وو دوی به د عدالتونو کې د پراختیا کولو ملاتړ نه کوي. په دې اړه مو کله چې د پیپلز ګون سېنیټر بیرمن تنګینه وپوښتل، نو ویل چې نېشنل اکشن پلان موجود وي بیا پوځي عدالتونو جواز نه لري.
نېشنل اکشن پلان موجود دی، او که پر نېشنل اکشن پلان باندې حکومت وخت چې هغه د تیر شوی حکومت خبره وي، او کاغه د موجوده حکومتینو کمپنیش الیکشن پلان باندې عمل درآمد 100% شور شو، نو هغه اورز لري نه چې په پاکستان کې به مطلع چې امن راځي، او امن چې د پارلماني نظام د مضبوطی دوه د پاره دا خبره ده چې موږ پارلمان کې ناست یو، نو د ملک د آئین او د جمهوریت اقدارو د پردای چې ادارې د مضبوطی شي ادارې د خپل ډومین کې کار وکړي. نو موږ دا ویو پیپلس پارټي دا وایي چې د پاکستان کې د یو مضبوط امن لپاره جمهوری ادارې مضبوطېدل پکار دي، او جمهوری ادارې به اله مضبوطېږي چې پارلیمان کې لیجسلیشن راشي، په هغې باندې بحث وشي او موجوده حکومت اپوزیشن آن بورډ والی.
یادونې ده که څه هم د پوځي عدالتونو میعاد 13 میاشت پای ته رسېدلی، خو په دې اړوند تر دې مهاله حکومتي چارواکو په دې عدالتونو کې پراختیا کولو یا حکومت ته سپارلو په اړوند څه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. عدنان بیټنی، ډیو رادیو او ټي وی.
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو، له هغه وروسته چې په کوټه کې د بلوچستان یونیورسټي باندې د تعلیمي بودیجې کمښت راغلی دی، هغوی هم د ډیرو ستونزو سره مخ دي، او په زده کوونکي کې هم کمی راغلی. هغه زده کوونکي چې تازه غواړي ځان رجسټر کړي یا په دغه پوهنتون کې داخلي واخلي، تفصیلات یې تاسو ته حمید سمسور وړاندې کوي.
بلوچستان پونتون یو ځل بیا له مالی ستونزو سره مخامخ ده. حکومتي چارواکي وایي چې دا وخت د نورو تعلیمي پونتونونو په پرتله باندې دغه پونتون تر ټولو زیات اغیزمن دی. د پونتون د مالی څنګ علي رتبه مامور وایي سپ امریکا ډیوه ته وویل چې دا وخت د دوی پونتون د 80 کروڑ روپۍ له مالی خسارې سره مخامخ دی، چې لا سوه باید د پونتون او ملازمانو ته د میاستنی معاش د ورکولو سره سره د پونتون نوري چاري هم په ټپه درېدلې دي. دا مالی بوران هغه مهال رامنځته شو کله چې د مرکزی حکومت د هایر ایجوکیشن له لوري د پونتونونو لپاره مالی ونډه کمه سوله. د بلوچستان پونتون د استادانو د سازمان مشر پروفیسر کلیم الله بړی چې وویل هایر ایجوکیشن د پونتونونو مالی ونډه کمه کړې ده.
موجوده ګورنمنت هایر ایجوکیشن په بجټ باندې چې د 30 بلین روپۍ زیاده معاشي بوران مخامخ کیږي، بس چې د تنخواه علاوه چې کوم سوګل څه لوستونکو ته معیاري تعلیم ورکول دي، یو سټوډنټ فور فیس معفو ده، به هایر فور پاتي ګورنمنت به جوړ کړي، ریمبرسمنت او لیپټاپ به ورته وایي، هغه هم بند شو خساره وي. د واقعیت چې د کورپریټ نه وي، په لایبرري کې کتابونه نه وي، کمپیوټر به نه وي، نو دا مسایل به یقینا زیاتېږي.
د بلوچستان پونتون د استادانو سازمانوي چې مرکزی حکومت دی د دې څارنه دي هم تر سره کوي چې پونتونونو ته کمی پیسې ورکول کېږي، چې هغه له درغلي زخه سپادي او کنه.
او په یونیورسيټي هم چې کوم ساتل چې کوم بجټ ورته دا غوښتي وایي چې چانسلر د انتظامی آیا هغه بجټ صحیح استعمالي کنه استعمالي ریسرچ کول دی، ریسرچ جرنل دی، آرټیکل پبلش کول دی، او هغه استادان او لوستونکو ته مراحت ورکول دي چې هغه بشه جرنل کې ښه آرټیکل ولیکي. نو دا کټ کول کېږي هغه کوم کار چې روان دی هغه به هم ډیر متاثر شي.
د مالی بوران له سبب زخه هغه زده کوونکي هم له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي چې د هایر ایجوکیشن له لوري و دوی ته وظیفه ورکول کېدلې. د بلوچستان پونتون سره سره سردار بهادر خان ویمن یونیورسټي او د غډول خوزدار انجینیرینګ پونتون او د لسبیلی د قدرتی ساينس پونتون هم له سخت مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي. د تعلیم د څنګه مایرین وی چې د اتلسم عیني ترمیم ورسته بلوچستان حکومت هم د دې ذمہوار دي چې د عالی زده کړو د تعلیمي ادارو د مالی چارو د حل لپاره عملی ګامونه واخلي. د تعلیم د څنګه مایرین وی چې د پاکستان پونتونونه د نړۍ پرمختللو پونتونونو کې د دوی شمیره د نت سره برابر ده. کچیری د هایر ایجوکیشن لوري د پونتونونو مالی مشکلات حل نسو، نو دلته به د تعلیم معیار نور هم ټیټ شي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دی ریډیو ټلویزیون، کوټا.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد،
دیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
اوریدونکو اولیدونکو، په داسې حال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، په یو شمېر سیمو کې لکه د نور کله په شان ده کې بیا د خوراک څښاک توکي ګران شوي دي. د ډیو ریډیو خبریال نعمت الله سرحدی د بلوچستان د سیمې نه یو ویډیو رپورټ را لېږلی دی. ابراته وایي چې کم کم توکي کم کم سیزونه ګران شوي دي او خلک څه نظر لري په دې باندې. دغه ټول تفصیل په یو ویډیو رپورټ کې تاسو ته وړاندې کوو.
نوم علم خان دی او زه چمن د ښار اوسېدونکی. اوس رالم د دکان له سودا د پار نو مخکې چې ول د برې پارسل 2500 روپۍ اوس څه دی په 2500 شل په یو پارسل بران. غوړي دا رقم ګران دی، ټماټر ګران دی، سبزي ګرانه ده، دال ګران دی. ګر څه دی شی ارزانه نسته چې هغه موږ د کور د پاره یو شی واخلو. اوس موږ ډېر سخت مجبور یو چې وکړو. یو بیروزګاري ده، د یوې خواس د بلې خواس مهنګایي ده. موږ د دې حکومت صدا ته وکړو، دا نوی حکومت به راشي څه به ارزاني جوړه کړي. هغه د هغه څه دوګنه مهنګایي سول. اوس موږ ژرنګ د کور سودا پره کوي، د روژې د پاره او که د کوچنیانو د اختر کالي جوړي.
زما نوم غلام محمد اڅکزی دی. رمضان روان دی، دا یو ډیره مقدسه میاشت ده. د دنیا هر مذهب د دې ډیر خیال ساتي، لیکن مسلمان ملک پاکستان دغه باوجود کمز د موبایل کارډ ونسي د زندګۍ د هر سہولت په 100% لم زیاته مهنګایي او د مهنګایي صدا د ګردو برایانو مور ده. څه څه برایان پیدا کیږي، هغه لګرانې څه پیدا کیږي. دا حکومت څه او کم چا حکومت جوړ کړی دی، دغه سمون په سختي دا مطالبه کوو، دا اپیل کوو چې بای و خدای ته وګوره پر دا خپل عوام رین وکه.
زما نوم چې دی حبیب الله څکزی دی. موږ په دا امید ناسلو چې نوی حکومت راشي. نوی حکومت و موږ ته د نوی پاکستان په نامه باندې نوی ژوند راکوي، لیکن موجوده حکومت د ګرانۍ د سخت پالیسۍ په وجه زموږ پر هغه زاړه پاکستان باندې شکر وکړي. موږ د حکومت څخه دا مطالبه کوو چې زموږ و ملک و علاقې او د چمن و شار ته ارزانی جوړه کې و موږ ته و دکاندارانو ته شان په ارزان سولتونه راته جوړ کې.
زمانه مختر جان دی. ډیره زیاته ګرانی روانه ده، ور موږ ډیر سخت پریشان دي. په خوا په رقم و سودا بیم نسته، ور د ډالر د وسه ډیر سخت ګرانی ده. مخ کم شي په 150 روپیا باندې ول، هغه وس په 200 روپیا باندې دار کمر شي ګران سره. چنا دال دی په 160 روپیا کیلو، وس په 160 یو نیم سلفي باندې کیلو دی. مونږ دال دی تقریبا
نو چې دی محمد قاسم دی. زه د چمن یو هم شهري ما خپل پاک عمران خان راولي. نو د بده مرغه چې کل عمران خان رالی یقینا هر شی ډیر ګران سول. یان چې تاسو وګورئ ډالر د 100 روپو صدا وخت 115 شپې ته رسیدلی دی. نه نن بل یو خبره دی کړی دا چې تقریبا کم پټرول چې دی هغه په 2 لیټر 15 شپې نور موږ هم ګران وو. لیکن موږ به دا وای زه یو سټوډنټ یم، له څکه روزه روانه ده، دغه څه سات سات اختر روان دي. موږ دا سوچ کوچ بای موږ به کپڑے یا ګوټونه یا یو بل شی اپ موږ څنګه کوله. موږ به موږ د خپل رشتہ داران سره یو ټلیفون کاوی، لیکن د بده مرغه باندې کم چیپ جسټس چې هغه د کم د کارډو ټیکسونه ولا هغه ختم کړی ول. د چیپ جسټس برته هغه پر موږ باندې هغه بوج واچاوي. نو یو خواته مهنګایي ده او بل خواته بیروزګاری ده.
زما نوم عبدالواحد دی. د مهنګایي په وجه باندې موږ مکمل کاروبار درېدلې. چې کوم سیل موږ کاوی مخکې هغه نیمه سیل اوس موږ نشو کولی. د دې سره مکمل مشروبات ګران شوي دي. موږ یو ګراکان تور بیا کو هر شی ګران شوی دي. پر دې باندې زیاتره موږ ګراکان څه خوبه دي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
دیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد.
دیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای دیو.
د رسنیو یا مطبوعاتو د ازادۍ ورځ په مناسبت هم یو راپور جاری شوی دی چې ویل کیږي په ګرده نړۍ کې شاوخوا 55 خبریالان وژل شوي دي. او دغه تشدد پیښې د خبریالانو سره په پاکستان او افغانستان کې هم رامخته شوي دي. په افغانستان کې تیر کال یوازې 12 تنه خبریالان په ترهګرۍ پیښو کې او بمی چاودنو کې ووژل شول. او په پاکستان کې هم ځینې پیښې مخته شوی دی. دغه ټول تفصيلات تاسو ته وړاندې کوي شعیب زاده په دغه راپور کې.
د بی پولی خبریالانو نړیوال سازمان یا ریپورټرز وداوت بارډرز یو تازه سیړنه ښایي د امریکا په شمول په ګرد نړۍ کې خبریالان د یو شمېر یرو او اندېښنو سره مخ دي او د مطبوعاتو ازادي په کمیدو ده. د ادارې تر مخه په ګرد نړۍ کې امیرانه حکومتونه په میډیا د کنټرول تر لاسه کولو لپاره خبریالان په نخښه کوي او یو شمېر پوهان بیا دا کار د جمهوریت په یو برخه برید ګڼي. د کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیست نائب ډایرکټر رابرټ ماهونی
وایي
دا خبریالان دي. په حقیقت کې دوی د حکومتونو نه د پښتنو کولو او روڼتیا په لړ کې تر ټولو وړاندې وي. د خلکو بشري حقوقو سره سره وان دي. د دوی د ټیکس پیسې چرته لګول کیږي؟ دا هغه پښتنې دي چې خبریالانې کوي. د خبریالانو بغیر حکومتونه هغه پالیسیانې عملي کولی شي کوم چې د خلکو حقونه کموي یا راغونډي او کرپشن یا بډې رشوتونه سیوا کوي. چین او شمالي کوریا یو وار بیا د مطبوعاتو د ازادۍ په لړ کې تر ټولو بد هیوادونه دي. امریکا هم په دغه نوم لړ کې درې درجه لاندې راغلي چرته چې د سترو چارواکو پر ضد تنقیدي رپورټونو باندې د فیک نیوز یا دروغو خبرونو تور لګول کیږي.
Between us and a lot of the other countries, which is the rule of law. The rule of law exists, and
the Voice of America director Amanda White د نړۍ نورو غنو هیوادونو او زمونږ ترمنځ توپیر هم دا دی چې دلته د قانون حکمرانی ده. دلته د قانون حکمرانی شته او عملی کیږي هم. د دې یو مثال دا دی چې که هم وایس اف امریکا ته د امریکا حکومت فنډونه یا پیسې ورکوي، خو دلته داسې قانون شته چې موږ د حکومت نه جلا ساتي. نو موږ په رښتیا یو آزاد غږیو. په فلپاین کې د صدر رودریګو لخوا میډیا ته پر لپسې د ډکو په دغه هیواد کې میډیا او مطبوعات د یو شمېر لانجو سره مخ کړي. مریا رسیا د رپلر ډاټ کام پخوانی مشره او اگزیکټیو ده. د فلپاین حکومت زموږ پر ضد یو لس کیسونه یا قضیه درج کړي او په تیرو دوو میاشتو کې ما اته ځلې د عدالت نه ضمانت اخیستی دی او په تیرو پنځو اونیو کې زه دوه واره نیول شوی او یو ځل په غیر قانوني توګه ایسار کړی شوی یم. په غیر قانوني توګه ایسار کړی شوی یم. دا زموږ د ازادۍ تر ټولو لوی زیان دی. د اپریل په میاشت کې د میامر لوی عدالت د رایټرز خبری ادارې دوه خبریالان د وو کالو بند سزا پر ځای ساتلې چا چې په دغه هیواد کې په کال 2018 کې د اقلیتي مسلمانانو د وژنو پلټنې کولې. د رایټرز خبری ادارې ایډیټر سټیفن وای
one of the police witnesses said he had had notes of the
دغه قضیه په ښکارا د حکومت لخوا د میډیا پر ضد ګام دی چې د هر اړخه ښکارا دی. یو ځای پولیس ویلی چې دغه سره دغه خبریالانو د نیولو د وخت لیکونه وو، خو هغه بیا سوزولې دي. یو بل پولیس بیا د زنو لیکلو سره راغلی چې دغه لیکل وایي. یو بل بیا ویل چې دوی ته ویل شوی وو چې زموږ د خبریالانو پر ضد قضیه جوړه کړي. زمنګ د خبریالانو د نیولو هیڅ جواز نه جوړیږي ځکه چې دوی د بشر وجنې د پیښو پاړه خبرونه جوړول. ناروی یو وار بیا د خبریالانو لپاره تر ټولو خوندي او د دوی د کار لپاره ښه هیواد ګرځول شوی، خو په نور نړۍ کې د خبریالانو یا میډیا لپاره د خوندي هیوادونو په شمیره کې کمی راغلی.
درنو عزتمن اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. زو د مطبوعاتو ته د کتنې ولورې ته چې ګورو چې ستاسو لپاره مختار خلیل صاحب کومه موضوع راخیستې ده او کومه موضوع یې خوښه کړې ده په مطبوعاتو باندې. په کومې موضوع باندې دا مهال تاوده بحثونه دي؟ مختار خلیل صاحب یې تاسو ته وړاندې کوي.
هر څوک د پاکستان په الکترونیکی او مطبوعاتي میډیا باندې د پښتنو د حقونو د پاره د راپورته پښتون تحفظ مومنټ یا د پی ټی ایم د جلسو جلوسونو د خبرونو په خورولو بندیز لګولې شوی دی، خو د فوج د تعلقات عامه د شعبې د ډایرکټر جنرل د میجر جنرل آصف غفور د ګل د ورځې د پریس کانفرنس نه پس نن د پاکستان د انګریزي او د اردو ژبو په مختلفو اخبارونو او د خارجي نشریاتي ادارو په ویب پاڼو د پاکستان د نامتو صحافیانو د جنرل غفور لخوا د پی ټی ایم د مشرانو د غدارانو ګرځولو او دوی ته د خبرداري ورکولو په موضوع مختلف رپورټونه، تجزیه او تبصرې خورې شوې دي. د انګریزي ژبې ډان اخبار په دې موضوع خپل یو تفصیلي اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط ته غدار سوق دی. د اداري په شروع کې لیکلي شوی دی چې د پاکستان تاریخ د دې بے شرمه او سپکو الزامونو نه ډک دی چې د اقتدار په کورسۍ ناستو واکدارانو تل د پاکستان په سیاسي فعال کسانو باندې د غدارۍ او ملک ته د نقصان رسولو لپاره خارجي ملکونو نه د پیسو ټکو اخیستو الزامونه لګولي دي. د الزامونو عمددي روایاتو د تسلسل تر مخې د فوز ویان میجر جنرل آصف غفور د ملک دننه د پاکستان د پښتنو د حقونو لپاره د راپورته تحریک پی ټی ایم مشران غداران اعلان کړی دی. ډان لیکي چې د بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح خور هم د ړومبي فوجي عامر جنرل ایوب خان په دور کې هغو اشتهارونو کې د کابل ایجنټ ګرځولې شوی وه کوم چې د ملک په لویو لویو اخبارونو کې په سرکاري خرچ چاپ کړی شوی وو. دغه شان د سند نامتو قام پرسته مشر جی ایم سید، نامتو پختون مشر خان عبدالولی خان او بلوچ مشران عطا الله مینگل او غوث بخش بزنجو هم ټول خارجي ایجنټان او غداران اعلان کړی شوی او تر کلونو کلونو پورې د تورو تمبو شاته غرزولې شوی وو. ډان لیکي که د مشرقي پاکستان د پاکستان نه د بیلېدو په وخت د پاکستان میډیا په مکمله توګه آزاده وي، نو دې آزادي میډیا به خلک د شیخ مجیب الرحمن نه د غدار جوړولو او د مشرقي پاکستان د حقیقي واقعیاتو نه د پاکستان خلک خ په وخت خبر کړی وي او عین ممکن وه چې مشرقي پاکستان د پاکستان نه بیل شوی نه وي. اپوټه د پاکستان فوجي حکومت د مشرقي پاکستان د واقعیاتو د باقی پاکستان د خلکو او دنیا نه د پټ ساتلو لپاره په میډیا ډیر سخت سنسرشپ لګولې وو. ډان لیکي چې نن هم دغه لوبه پی ټی ایم سره روانه ده. د میجر جنرل آصف غفور لخوا د پی ټی ایم په قیادت د سنگینو دړکو په رڼا کې د پاکستان نامتو صحافي سلیم صافي د پاکستان د اردو ژبې په معتبر اخبار جنگ کې چاپ شوي خپل یو تفصیلي ادارتي مضمون کې لیکلي دي چې د پاکستان په پښتنو د خپل تاریخ د ټولو نه سخت او سنگین وخت راغلی دی. د پاکستان ریاست په شروع کې قبایلي علاقو کې آبادو پښتنو ته خواست وکړو چې د پاکستان د سلامتی او سالمتیا په خاطر افغانستان کې د بې دینه شوروي روس د مقابله د پاره کفن په سر راوتو مجاهدینو له خپلو کلو او کورونو کې ځای ورکړي. پښتنو په پټو سترګو د خپل اسلامي جمهوریت پاکستان دا خواست اومنلو او مجاهدین په خپل سترګو کینول. د شوروي روس افغانستان نه د وتو وروسته د امریکای په مشرۍ کې د نیټو فوزونو د 11 سپتمبر تر هغه پسې په افغانستان یرغل وکړ او اسلامي جمهوریت پاکستان یو ځل بیا په اسلام قربان پښتنو ته د امریکای خلاف جنگیدونکو طالبانو له د پناه ورکولو خواست وکړ. پښتنو د کلمې د ورونو په حیثیت طالبان هم خپل کورونو ته ننوستل. خو سلیم صافي لیکي چې د اسلامي جمهوریت پاکستان د غلطو پالیسو له سببه طالبان د قبایلي پښتنو لپاره لوی غم ثابت شول چې اثر یې د پښتونخوا په کلهمو پښتنو پرېوتی دی او پښتانه به حیثیت د یو قام نن هم د نه ختمیدونکي مالي او جاني زیان تاوان سره مخ دي. د پښتنو کار روزګار تباه شوی دی، کورونه لوټي لوټي شوي دي، ان چې د پښتنو د ثقافتي اقدارو د بدلولو کوششونه شوي دي. خو د دوی ګران اسلامي جمهوریت پاکستان تر ډېرې مودې پورې د پښتنو د تباهۍ صرف تماشا وکا. خو چې کله د پاکستان په قبایلي سیمو او پښتونخوا کې د لګولې شوي اور تو تیپ د پاکستان نورو نازک اندامو خارونو ته پر رسیدو شو، نو د پاکستان فوج د دې توندلارو او جنگیالو خلاف د فوجي کارروایۍ فیصله وکا چې په نتیجه کې په لکونو پښتانه بې یارو مددګار د پاکستان نورو خارونو ته په کډه لاړل، چرته چې ورته مقامي خلکو تل د شک په نظر کتل او یره یې کوله. د پاکستان په خارونو کې پښتانه ډېر ذلیل کړی شول. د نقیب الله مسجد او د یو شمیر نورو پښتنو ظلمو په زور اوچتول او بناوټي پولیس مقابلو کې لکه د مچ میګو په شان د دوی بیرحمه قتلول د دې امتیازي سلوک ثبوتونه دي. د میجر جنرل آصف غفور پی ټی ایم ته په دړکو ورکولو د پاکستان د نامتو زنانه خبریالې د آسمه شیرازي یو تفصیلي تنزیه رپورټ د بی بی سي د اردو سرویس په ویب پاڼه خور شوی دی. آسمه شیرازي د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې اوبه اوس د ور خطیرې دي. دې د پاکستان فوجي قیادت ته د مخ راړولو په موقع لیکلي دي چې یو زمانه وه چې چا هم د فوج خلاف د فوج په وړاندې د خبرې کولو او د خپل غږ اوچتولو زړه نه شو کولی. سبا چې فوز ویل هغه به قانونو د هرې سیمې د هر کلي د پاره. هر یو کار به د فوز په مرده کېدو، خو د مار او د نولي د جنگولو دا لوبه بس ډېره موده وشوه چې فوز وکا. نوره دا لوبه د چلیدو نه ده، ځکه چې اوس حالات هغه نه دي. د نوي نسل د عقل پوهې په وړاندې ستاسو زړې طور طریقې اوس د چلیدو واله نه دي. نوی کل د خپلو مشرانو نه یکسر جدا دی. دوی د سنگینو نتیجو دب دړکې د خپل عقل او دلیل په زور د بنګ بوزا کولو صلاحیت لري.
د دیوا قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه هم په دې ځای پایته ورسېدل. او د دې خبرونې وروسته به د یوت سټوډیو یا د ځوانانو خبرونه وي چې ستاسو سره به قربانه وي مجاهد جواد او ناهید زهر. او په دې خبرونې کې به د روژې پر رسېدو او د روژې په مناسبت ستاسو سره غږیږي څه به خورئ څه به پخلی کوئ په همدې موضوع به غږیږي. او تاسو کولی شئ چې ټلیفونونه هم وکړئ په خبرونه کې. ستاسو قربانه وو زه منظر شهید
او زه بختور شه.
او د خبرونی پروډوسر وو شعیب زاده. دا غوینه مننه کوم تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آواز اوسئ.